السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو، نور مسایل هم لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړي دي. دا مدثر موضوع ده، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبه راوړو.
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټونکی پلاوی په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ، او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبله جریمه کړ. د خبرونو تفصیل: په هرات کې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی، ځکه چې دا ویره شته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی. د ده په مشۍ پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویلي دي چې د شنبی پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید، نشته زر موټر پکې سوځېدلې دي. قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان اوښتی. د بغلان امنی قمندان جنرال وایس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلې دي. ښاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لکه ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند د سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کې بیوي شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووډ 19 ناروغي څه باندې 550,500 کسان اخته شوي دي، چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه وسوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشهد طالبانو پلاوی تیرونه ترکمنستان ته تللی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د اتو نورو لغوه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. ښاغلی زهیر د ایسیسکو په سازمان کې د جام مناسب تول، د دیرشو لرغونو سیمو په نقشه کول، د یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل، د دروش لرغونو عابدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. خو ښاغلی زهیر په یاد کال کې له 800 میلیون افغانۍ بودیجې د 40 سلنې بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبله جریمې غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کېږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. د ناوالنی ملاتړي ویلي دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري. چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی. دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو. ناوالنی هغه کسان فاسد او خاين بللې دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوی دي. ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشې کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځیدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرارداد رسیده.
د هرات د همدغه پیښې همدارنګ په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 4 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 10 افغانۍ راته پک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 60 کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بسکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای راسره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو لروخانه کې د ورسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمیر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لیږدول شوی او بیرته خوندي ځایونو ته لیږل شوی دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر لاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځیدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګیدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بعد یاد پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یاد پیښې د سرنګوالي همداشان د اوختي زیان د ارزونې زیانمن شوی او ته د رسیدنې د ترسره شوی اجراتو د ارزونې او پوره تونکو کې لوړته پیکو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړی.
د مالی وزارت کسان مری چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیخلت سیړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. افغانستان د مالی وزارت د هموای چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لیږدولې. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې د پیخ یو شمیر کړیو ناوړه ګټه اخیستي. هغه ځنې موټر چلوونکي د خپل موټرو په چور تالان قصدي سوځول او مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم لا اخیستو پرته یو شمیر هغه کسان چې د پیخ وروسته ډیر چیغي وهي د مافیا په نوم یاد کړل. لدی خبر وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې لبش پړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګری او صنایع خونه وایي تر لاسکړي مال معلومات خی چې په دې پیخه کې په سوداګریزو او نفتی توکو باندې نږدې زر موټر سوځیدلې دي. د دې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې له تیرو درې ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
د شمیرو له مخې سل ټنکرونه د ګازو دي، 328 موټر د تیلو دي، 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټنکر بیا زوب یا ولې شوي دي. شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتې شونی زرو ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې پیښې مالی زیان له 200 میلیون ډالر زیات بولي. هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کره او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل بیا هم د غازو او تیلو په مسله کې پات کیږو. د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دروستیو کې د سونتو او خوراکي موادو بای په بیساره توګه لوړ شوی چې دوی اندیښمن کړي دي. د دوی په خبره د غازو بای تر اتیا او د تیلو بای هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بای کې هم لوړوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
له تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار:
په خو موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیل حکومتونه د 15 15 شپږ افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم 45 افغانۍ باندې وه. نن سهار ما خپله بازغه ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په 10 افغانۍ راته بایک.
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو هم وایي:
موږ مخکې مایه ګاز په 45 افغانۍ اخیستلو، خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي. اوس هم تر 15-16 افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بارلونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادي کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي.
اتصاب دی دولت کې سوامله کوي د دغه ترانسپورترانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي، د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ په ورځ خو ټول سقوط کوي. یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 18 ورځې ټول اقتصاد پل دي. یو موټر یو ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان قطعي او قیمتي راځي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د معترضینو د یو ماشوم د تختونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی. دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلی او د یوې اونۍ په مخه د غلاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینې حمیدي د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار شوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدي چې د سه شنبه په ورځ د دولت د حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
وس هدف دا دی چې مش پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوی رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی غو ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوی شونځي جوړ شوی، او په خبره یې لدی ورسته به د اصلاحاتو پر مسته کې دو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکشي لوړسي. دا په داسې حال کې چې څو مودا وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې شته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکو 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت ته سرپرستی په خبره راتلونکو پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 12.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره 10 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پرې ایښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو ګرځول، راګو وګرځولې، اوس په دغه نوابات کې اوسیږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی می وړو کې دی، موږ غواړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چپی دارې نه راغلی د جنگونو دغه نه په شوریا ته، او شوریا کې مخاون شهید شو، خو وس را کو شو کته د ټم واته میشت کی بچی می وړو دی. دوه ماشومان دی په ستر کم نه مزوی دغه شیړه دی، هلور می وړه دا وس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره وشي.
دلته ډېری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي، خو چارواکي به وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د مهاجرینو د وزارت په مالی همکارۍ باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کېږي عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزیشو سره مرستې ترسره شوي دي، او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې هم غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریخي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جراحي ډاکټر نه لري. د یو اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 45 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کوم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 دی، نو حکومت باید داسې ونه کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پارک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړو خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکي ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمره خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ یو ټاپه د شناختي کارت یو دا یو تذکیره ده، او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډک او یا کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي. همدغه شان دې لار غواړو که اپل دې که دې پل چا پل کور دی د چا دې پل د چا پل خپلوانې چا دې پل همدغه رقم روغ ناروغ تګ راتګ زمینه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت یو که د افغانستان دوړ ته زموږ درخواست دی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکي قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه یې د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدراعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکي قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکي قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګناه عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نه خبرلې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبرپانه کې ویل دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایی ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته مغواګنې ولې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کاله وروسته د بوزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بوزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبې پر مهال حکومتي چارواکو ویلې دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بوزکشي د دې لوبې تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوچ پاکی لوب غالی کی د پاکستان او افغانستان لوبډل ترمنز د بوزکشي و دوستانه لوبو وسو کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. د دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګنش میر کې خلک د حکی په لوب غالی کې راغونډ شوی وو. د لوب کې برخلرونکو افغان لوبغاړو د بوزکشي د لوبي د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دي چې د بوزکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روان دی سلسله پر سلسله او اوس هم کوو شوق کې لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو چار ځای کلري کې نږدې موږ بخامه ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اول په افغانستان کیدای وزداد چې موږ په پاکستان کې اوسېږو وزدلېم دغه شو کو په دې کې د انسان لاس هم ماتېږي. موږ په کیسه کې نو کې سره ماتېږي د وخت راځي چې انسان پښې مري هم شي هم ماتېږي. ما یو ماما دغه د اتناس دی ګوره دغه دوه درې واره شپې پښې ماتې سي دي موږ په لوان دي نه پرېږدي. دا شو
محمد داوود موږ خو ډېر خوشاله یو ځکه چې د افغانستان بازی د افغانستان ملي سپورت د بوزکشي او دا بوزکشي چې اکثر پاکستان خو نه دا ډېر په افغانستان کې چې ستا موږ دا غواړو چې مثال دا په پاکستان کې شروع شي کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې او دا غا میله د بوزکشي میله تاجک پښتون هزاره ازبک داخله کې ډېر خوشحالي او دوی غواړي چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر موږ د پاکستان سرکار ته دا اپیل کوو چې بایجان دغه میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبې کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبې کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او په خاصه توګه د بوزکشي د لوبي څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلې شي. د بلوچستان د اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د قانونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. ته د ویلو وړ ده چې بوزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې وخت خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې. احمد شبرتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای دی اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورنت کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 340 اسیران د طالبانو له زندان خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 ډوز افغانستان ته ورکړې دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1399 کال کې د 360 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه او ایران وای لدی هواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپل مکلفیتونو عمل و نه کړی نو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته د خپل اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړ اچار تفریح پرونه مه هروي.
د سپورت ورزنه هندارا
شکل شوی چې د آزاد مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوب وکړي. یاد لوبې په یو اف سی سازمان کې ده په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزاد سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوب به د مارچ میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. ښاغلی حق پرست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په لاس ویګاس کې له جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبېږي او د هیوادوالو دعاګانې تارتیالری. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دی وړاندې هم بلابل لوبي کړی او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوب ته خپل لوبډل اعلان کړي. دغه لوبي په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډل کې 15 کسان لوبيږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبي کوي.